په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شو دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زهارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه له انیسی اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د امریکا چارواکو د وزیر اعظم عمران خان هغه تورونه رد کړی چې غنی دغه هیواد یې د لرې کېدو تر شا لاس لري. د پاکستان په سپریم کورټ کې د هیواد د سیاسي حالت په اړه اوریدنه روانه ده، او د اوکراین ولسمشر ویلي چې له روسیې سره د مذاکراتو پرته بل انتخاب نه لري. د خبرونو تفصیل، امریکا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان اغه تور رد کړی چې وای واشنگټن یې د حکومت ختمولو سازش کړی دی. د اپریل په 14 نیټه په واشنگټن کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویل چې امریکا د یو ګوند په مقابله کې د بل ګوند ملاتړ نه کوي، بلکې د ده په خبره دوی د پراخو اصولو په اساس د قانون واکمنۍ او برابر انصاف ملاتړ دي.
There is absolutely no truth to the allegations as you heard from me.
دا تور بالکل رښتیا نه ده، او لکه څنګه چې ما تیرونه تاسو ته ویلی ول، موږ د پر امن آئینی او جمهوریت اصول ملاتړ یو. دا اصول مو د پاکستان او د ټوله نړۍ لپاره دي.
وزیر اعظم عمران خان ادا کوي چې دغه په لری کولو کې د امریکا لاس دی. نوموړي دا تور په لومړي ځل په اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته د وینا په وخت پورې کړ. هغه یو پرچه ښکاره کړه او ویل چې دا یو خط دی چې پکې لیکل شوی چې یو بهرنی هیواد د حکومت ځکه ختمول غواړي چې د ده پیدا هغې نه غواړي چې پاکستان آزاده خارجه پالیسي ولري. نوموړي زیاته کړه چې روسیې ته د هغه په وروستي سفر ځینې بهر ملکي قوتونه خپه دي او دغه حکومت ختمول غواړي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د هیواد په اړینی سیاسي صورتحال د اسخود نوټیس کیس اوریدنه روانه ده. دا اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 کسیزه جرګه کې کوي. د اوریدنې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند روزا ربانی ویلي چې د اپریل په 3 د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک پړه د اسمبلی غونډې ځنډولو اقدام غیر آئینی دی. عدالت بیا ویلي چې د قومي اسمبلی د مارچ د 1 او د اپریل د 3 د غونډو تفصیلات عدالت وړاندې کړل شي. د اپریل په 3 د پاکستان په قومي اسمبلی کې ډیپټي سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو هغه عدم اعتماد تحریک غیر قانوني وګرځوه چې د مارچ په 8 د وزیر اعظم د لری کول لپاره وړاندې شوی و. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان او ماته کړل شوی قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف له مشر شهباز شریف د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو په اړه تجاویز غوښتي دي. په دې اړه ولسمشر عارف الوی عمران خان او شهباز شریف ته د ګل پر روز یو خط استولې دي. د این له مخه ولسمشر باید د نگران وزیر اعظم انتخاب د وزیر اعظم او حزب اختلاف په مشاورت وکړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې که د اسمبلی د ماتېدو نه پس د 3 ورځو پورې وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر کوم نوم متفق نشو، نو بیا به د دواړو خواو لخوا دوه نومونه غ اته کسیزه پارلماني کمیټې ته د انتخاب لپاره استول کیږي چې پکې د دواړو خواو سلور سلور غړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند فواد چودري ویلي چې عمران خان د نگران وزیر اعظم لپاره د ستر عدالت د پخانی چیف جسټس ګلزار احمد نوم تجویز کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکي وایي چې د روان کال له پیله په افغانستان کې 14 میلیونه وتلکه کسانو ته د خوړو مرستې ورکړې دي. په ایشیا پیسیفیک کې د ډبلیو ایف پی چارواکو په 13 د اپریل په 14 ناوخته نړیوالې ټولنې د ملاتړ مننه هم کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام چارواکي وایي 13 اونۍ مرستندویه هیوادونو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو لپاره د 2 اربو څه باندې 1.75 میلیونه ډالرو په اندازه د مالي مرستو ژمنه کړې ده. او اخیری خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې له روسیې سره د جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو پرته بل انتخاب نه لري. نوموړي زیاته کړه مذاکرات په داسې وخت کې کول ګران دي چې د روسیې پوځیانو لخوا د ملکیانو پر ضد د ظالمانه کارروایانو نښې مخې ته راغلي دي. زیلنسکی د اوکراین خبریالانو ته په هغه مرکه کې چې په سرکاري ټلویزیون خپره شوي وویل چې په بوچا خرګوټي کې شوي کارروایانې نه بښونکي دي. د نوموړي دا مرکه له هغې ورځ وروسته مخې ته راغلي چې زیلنسکی له کیف سره نږدې بوچا خرګوټي دا سفر وکړ. چارواکو ویلي چې په دغه خرګوټي کې د ملکیانو جسدونه موندل شوي دي چې پکې زیاتره په دالانونو، کوڅو او کورونو کې وشتل شوي دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مولانا نسیر جمله ورودل سپاره شو رپورټونو ته. د پاکستان وزیر اعظم د هیواد اپوزیشن ګوندونه تورن کړي چې د پر ضد د عدم اعتماد تحریک یې د امریکا په لمسون راوړی وو. عمران خان په دې لړ کې د یوه مراسلي یا خط یادونه کوي چې په خبرې په واشنگټن کې د پاکستان سفیر دته لیږلی وو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا د عمران خان د تور رد کړی دی. داود خټک تفصیل راکوي.
امریکا یو ځل بیا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه تور رد کړی چې وایي واشنگټن یې د حکومت ختمولو سازش کړی دی. د اپریل په 4مه په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ویان نیټ پرایز څخه یو خبریال پوښتنه وکړه چې داسې تور دی چې تاسو د عمران خان حکومت ختمولو د هڅو تر شا لاس لري. نیټ پرایز یې په جواب کې وویل دا تور بالکل رښتیا نه دی.
دا تور بالکل رښتیا نه دی او لکه څنګه چې ما تیر اونۍ تاسو ته ویلي ول، موږ د پر امن، آئینی او جمهوری اصولو ملاتړ یو. دا اصول مو د پاکستان او د ټولې نړۍ لپاره دي. موږ د یو سیاسي ګوند په مقابله کې د بل ګوند مرسته نه کوو. موږ وسیتر اصول مرسته کوو، د قانون د حاکمیت اصول او د قانون تر مخه د یو شان انصاف اصول.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا تور پوری کوي چې د هغه پر ضد د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د مارچ په 8مه نیټه جمع شوی د عدم اعتماد تحریک راوړلو تر شا د امریکا لاس دی. په 28 مارچ په لومړی ځل په اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته د وینا پر وخت عمران خان دا تور پوری کړو. هغه یو پرچی ښکاره کړه او وی ویل چې دا یو خط دی چې په کې لیکل شوی یو بهرنی هیواد د حکومت ځکه ختمول غواړي چې د ده په ادعا هغه نه غواړي چې پاکستان آزاده خارجه پالیسی ولري. له دې وروسته عمران خان دوه ځله د امریکا نوم واخست او وی ویل چې دا خط ورته د امریکا لپاره د پاکستان سفیر ورلېګلې چې پکې د یو امریکایي چارواکي ذکر شوی دی. هغه زیاته کړه چې روسیې ته د هغه په وروستي سفر ځنې بهر ملکی قوتونه خفه دي او د هغه حکومت ختمول غواړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس یو اونۍ وړاندې هم دا تور رد کړی دی. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه پر عمران خان تور پورې کوي چې هغه له عدم اعتماد تحریک څخه د ځان ژغورل لپاره د دی په ادعا د یو فرضي خط پلمه کوي. همددی مبین لیک د تور پر اساس د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری د اپریل په 3 منیټه د غونډې پر مهال د عدم اعتماد تحریک رد کړ. هغه دا ګام له هغه وروسته واخیست چې کله همددی مبین خط پر اساس د قانون پخوانی وزیر فواد چودري د نه باورۍ تحریک د بهرني هیواد سازش وباله. هغه له قاسم سوری غوښتنه وکړه چې د عدم اعتماد تحریک ته رد کړي. د فواد چودھری د وینا ختمې دو سرسم ډیپټي سپیکر سم دستی د آئین 15 ماده پر اساس دا تحریک رد کړ او له اسمبلی ووت.
آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام منتخب حکومت کو گرائے.
د پاکستان د آئین په 15 ماده کې راغلی چې پر هر وګړي لازمه ده چې د خپل ریاست او آئین تابعداري وکړي. خو اپوزیشن سیاستوالو د حکومت پر خلاف د نارې وهلو لاره پر وزیر اعظم سخت تنقید وکړ او هغه په سیاسي تیښته تورن کړ. لدی ورستو عمران خان د اپریل په 3 نیټه ولسمشر عارف الوی ته د قومي اسمبلی ماتولو امر وکړ چې ډاکټر عارف الوی ومانه او اسمبلی مات کړه. لدی سره په پاکستان کې یو سیاسي بحران رامنځته شو. د پاکستان سپریم کورټ ته د نوټس واخست او 15 کسیزه بنچ د محال د دې اوریدنه کوي. اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې ډیپټي سپیکر قاسم سوری، وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف الوی له آئین څخه سرغړونه کړې ده. د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د اپریل په 4مه نیټه په ټویټر باندې له سپریم کورټ څخه خواست کړي چې د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر امر دې رد کړي.
د داود خټک رپورت مردو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د هیواد له پوزي او استخباراتي مشرانو غوښتي چې د حکومت پر ضد بهراني سازش د ګنګوسو په لړ کې دوی هم خپل دریځ په ډاګه کړي. دا لا غوښتل چې د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د اپریل پر 3مه د وزیر اعظم پر ضد اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په دی ویلو رد کړ چې تر شا یې بهراني سازش کار فرما دی. د چارو ځینې شنونکي هم وایي چې خبره که واقعي د هیواد پر ضد یوه بهراني سازش وي نو پوځ باید چپ خوله پاتې نشي. د غلام غوث رپورټ ورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اپریل په څلورمه نیټه د یو ټویټ د لاري د بهرني سازش په لړ کې د عسکري او استخباراتي ادارو نه د خپل دریز په ډاګه کولو غوښتنه کړې ده، او په ټویټ کې یې دا هم لیکلي دي چې د عمران خان انا د پاکستان نه اهمه نه ده. بلاول تیره شپه په سکر او غړی خدا بخښ کی د ذوالفقار علی بوټو د تلین په مناسبت غونډه ته په وینا کې وویل چې عمران خان دې د بهرني سازش په لړ کې کوټلي ثبوتونه راوړي. د بهرني سازش ثبوتونه دي راوړي. مونږ د آی ایس پی آر او نورو هغه ادارو نه غوښتنه کوو کوم چې د قومي سلامتۍ په غونډه کې موجود وو، نو هغوی دي د دې وضاحت وکړي چې عمران خان وایي مونږ یعنی حزب اختلاف والا غداران دي. کچیری دا بهرنی سازشو نو د بیا سه وکړل، د خو خپل پارلیمنت او حکومت مات کړو او په هغه سازش عمل وکړو. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن لخوا په خپل شوی بیان کې هم دا غوښتنه شوې ده چې د سفیر د خط او نورو معاملاتو په اړه دی عسکري قیادت د حزب اختلاف ګوندونه په اعتماد کې واخلي، او د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR مشر دی د سازش د معاملې حقیقت بیان کړي. خبریال او سیړونکي شمیم شاهد وایي د حزب اختلاف دا غوښتنه په ځای ده چې د استابلیشمنت ادارې دي د بهرني سازش په لړ کې خپل دریز واضح کړي.
چر دا الزام صحیح نو پکار ده چې د پاکستان قواوې، د پاکستان جاسوسي ادارې، د پاکستان حکومت دوی څه کړي دي؟ دا یو دویمه خبره ده که دا دروغ دي نو دې مطلب ده چې دا د پوجو هم په سیاست کې را دن کول دی او پاغي باندې هم متوي دا شن مشکلات جوړول دي. نو پکار دار چې د فوجي عسکري مشران چې کوم دین دي ته جواب ورکي او دا خبره په ډاګه کی چې واقعي دا حقیقت ته او حقیقت نه ده، نو بیا دې د عمران خان نوم ته پوسوږي.
د اپوزیشن د دې غوښتنو پر ردی عمل کې د عسکري ادارو یا ISPR لخوا سندي ویلې شوی، خو د امریکا د بهرنۍ چارو محکمه یو ځل بیا د عمران خان د دې خبر تردید کړی دی چې ګنی امریکای غوښتل چې په پاکستان کې دی د هغه حکومت ختم شي. یاد دی وی چې د اپریل په 3 نیټه د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری د حزب اختلاف لخوا عدم اعتماد د خپل رولینګ د لاري مسترد کړي وو، او د هغې وروسته ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په سپارښتنه د قومي اسمبلی د ماتولو امر هم جاری کړي وو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکی.
زه فلم ستاره سب خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
د پاکستان د قومي اسمبلی تر ماتېدو وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د اپریل پر څلورمه یعنی پرون وویل چې تر دې دمه د دې صوبې د حکومت ختمولو یا د اسمبلی ماتولو پریکړه نه ده شوې. محمود خان زیاته کړې له وزیر اعظم سره لیدلی هم دي، خو نوموړي ورته په دغه حواله کومه خبره نه ده کړې. د اعلی وزیر تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف مرکزي او صوبایي مشران دا ولري چې د مارچ پر 1 د خیبر پښتونخوا د 13 ضلعو په بلدیاتي ټاکنو کې د دوی د کاندیدانو بریا ښیي چې د صوبې ولس اوس هم له دې ګوند سره ولاړ دی، خو اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د ټاکنو د ګټلو لپاره د حکومتي وسایلو بې درېغه استعمال شوی دی. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
په مرکز کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د قومي اسمبلی ماتولو پریکړې ورستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مطبوعاتو ته ویلي چې صوبه کې د حکومت ختمولو اختیار همده سره دی خو لا تر دې دمه په دې اړه څه پریکړه نه ده شوې او نو ورته وزیر اعظم عمران خان په دې اخلاص سویلی دي. آیا په خیبر پختونخوا حکومت په د قومي اسمبلی تحلیلولو یا د وزیر اعظم عمران خان د لیر کېدو څه اغیز وي او کنه؟ نو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې د سم آئینی بدلون وروستو د مرکزی حکومت د لری کېدو سره په صوبو هیڅ اغیز نه غورځيږي.
تر کومه پورې چې په مرکز کې د قومي اسمبلی تحلیل تعلق ته صوبایي اسمبلی سره نو د دواړو چې دی یو بل سره څه تعلق نشته، ځکه چې د صوبایي اسمبلی چې دی د غي ټول کاروبار چې دی هغه وزیر اعلی سي په گورنر ته ورکي او گورنر چې دی هغه به بل آئینی اختیار استعمالي او بیا به اسمبلی ډیزولو کوي. نو ما ته داسې نه ښکاري چې د خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغه به تحلیل کړي شي، ځکه چې هلته کې د پاکستان تحریک انصاف یو خو اکثریت سره چې کوم حکومت دی ډېر مضبوط حکومت دی.
بل خو ته پاکستان تحریک انصاف غړي دعوی لري چې د دوی ګوند د دې هر څه باوجود هم په اولس کې د ملک مقبوله ګوند دی او همدغه وجه ده دوی تیر بلدیاتي ټاکنو کې د ټولو زیات څوکۍ ترلاسه کړې دي. پېښور کې خبریال لحاظ علي د دې ګټو وجه ښایي.
پاکستان تحریک انصاف د دویم مرحلې لپاره په منظم انداز کې بلدیاتي انتخاباتو ته کوشش لپاره خپل پارټي چې کوم د ری ارګنایز کړل ده، نو وجه چې کومه ده چې دی وکه پاکستان تحریک انصاف په عمومي توګه خپل ورکر په دې خبره باندې کنوینس کو چې د ګرانۍ دا وجه چې کوم پاولنی مرحله کې انتخاباتو کې شکست وجه وا هغه صرف مقامی نه بلکې بین الاقوامی ده.
د دې هر څه لپاره مو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبایي چارواکو سره څو سوزله د تماس نیول هڅه وکړي، خو د هغوی د سیاسي مصروفیت له وجې مشال لیډو سره خبره تره ونه کړي. بلخوا مخالف ګوندونه وایي د وزیر اعظم او د حکومت د نااهلۍ له وجې دوی د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو پریکړه کړې وه. ولې د هغې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی ماتولو لپاره صدر پاکستان ته ویلي وو کوم چې هغه ومنله، او د اپریل په درېمه نیټه یې د قومي اسمبلی تحلیلولو اعلامیه لاسلیک کړه. ولې ځینې قانوني ماهرین او مخالف ګوندونه د وزیر اعظم دا ګام د پاکستان د آئین پر ضد بلي او د دې پر ضد سپریم کورټ ته هم تللی دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو بې شک چې
ډېره سخت روانه تیره هر څه کې مسلسل
تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
په پاکستان کې د انټرنیټي خواله رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک زیاتره کاروونکي د دې هیواد د قومي اسمبلی تر ماتې دو وروسته په دغه اړه مزاحیه خبرې کوي او عکسونه ویډیوګانې خپروي. په دې کار کې د پاکستان تحریک انصاف پلویان د اپوزیشن ګوندونو له هغو سره په مقابله کې دي. ځینې فعالان بیا سربیره پر دې چې لږ کم سیاسي ګوند سره تړاو نه وي، په پاکستاني سیاست پسې د ملنډو پوسټونه د دې لپاره کوي چې په دغه ټولنیزو شبکو یې ملګري زیات شي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د قومي اسمبلی د ماتېدو سره سم پاکستان کې په سوشل میډیا رنگارنګ د خندا ویډیوګانې، تصویرونه او لیکلي پوسټونه خواره شوي. د پاکستان تحریک انصاف پلویان ځینې داسې پوسټونه کوي چې ګنې وایي پکې تحریک عدم اعتماد مستردول د دغه ګوند کامیابي ده. ولې د اپوزیشن ډلو پلویان وایي ړنګ شوي حکومت تېښته کړې. فیسبوک کې د انعام الله خان په نوم یو تن یو تصویر کارټون خور کړی. کارټون کې غونډس په تیزی سره په هوا کې جوړه شوې چګنی روانه وي. کارټون کې جوړ شوی چګنی عمران خان داسې د تیختې په حالت کې درې وړه وکټې په لاسو کې نیولې او د غونډس کې نمخ کې منډې وهي. یو بل فیسبوک اکاونټ لرونکي هم یو ویډیو جاری کړی. دا ویډیو کې ښکارېدل چې یو تن په لاس کې کوداله نیولې د کرکټ پیچ کې خخه وکټې ډنګې کې ورسته په کوداله میدان کې کړي او یا کندې جوړې کې، او دغه ویډیو تر پاسه یې په کیپشن کې لیکلي عمران خان چتلو نو داسې وکړل. تلل مانا چې حکومت ته خطر پیښ شو د لوبو د میدان د رنگولو په شان اسمبلی ختم کړي. د ګلستان په نوم په یو فیسبوک پیج کې یو بل ویډیو هم خپره شوې چې په هغه کې هم داسې چې ګنې لکه یو څوک د یو سیس په تمه وي ورته میلاو نشي وای نه پکې شوی.
یار سر چې اپوزیشن ورتلو کنه اسمبلی ته بس شهباز شریف چې کوم دی نو د وزیر اعظم امیدوار واوري او چې کله بیا د اسمبلی نه راوتو یار دې مینې هم نو پاتې شوی. کم شیروانی چیوڑے وہ گرمی دا ناچو
د اپریل په درېمه د قومي اسمبلی د اجلاس په شروع کې ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د اپوزیشن ډلو د عدم اعتماد درخواست مسترد کړ. ولی وروسته د پاکستان مسلم لیگ نواز ډل یو غړي ایاز صادق د سپیکر کرسي ته ورغی، رائے وشمارلې او اعلان یې وکړ عمران خان نااهله شوی او د عدم اعتماد د کامیابولو لپاره درې کم 200 رای دوی ته ورغلي. خو د ایاز صادق لخوا دغه شان اعلان یا رائے شمیرنه د اسمبلی په آئینی عملیاتو کې نشمیرل کیږي. آیا داسې چې یو څوک په سوشل میډیا د یو چا په ضد یا حق کې د خندا دپاره پوسټ وکړي دغه د قانون خلاف ورزي کې راځي؟ د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم مشال ریډیو ته د اپریل په 4 وویل هاو خو زیاته کړه زیاتره خلک دغه باندې عدالت ته نه ځي.
شخصي جرم چې دی هغه یو شخصیت خپل ادارو ته وړاندې کولای شي چې را زما ریپوټیشن خرابوي. یو سړی پاکستان کې د ریپوټیشن د ډیمیج کېدو قانون شته دی سیکشن 500 PPC هغه هم پېت لګي. د دې نه علاوه دیوانی مقدمه به کیږي ان شیپ آف ډیمیجز. خو داسې چې جرنلی یو خبره ده چې خلک یې وایټ کوي ون وی اور دی ادر ادارو ته داسې کیسونو کې رجوع کول انلیس چې دلچسپي پکې یو نه نیم کیس کې دلچسپي هغه وړاندې کې چې کم کې نه یانه وړاندې کوي.
تر دې وخت خو نه ده معلومه چې د تحریک انصاف ون او پلویان رخوا دا داوه چې ګنې وزیر اعظم یې اسمبلی ماته کړه او د اپوزیشن نه دغه مقابله وګټله دا سمه ده. او که د اپوزیشن بیا دا داوه چې ګنې تحریک انصاف ګون خپل حکومت په ناقانون ډول لنګ او تیښته وکړه دا سمه ده. خو د دغه لانجې په سر په سپریم کورټ کې درخواستونه او عدالتي نوټس مو اوریدل کیږي. شانواز ترکزی ماشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو 200 ورځې کیږي چې په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې دي. طالبانو د کورنۍ او نړیوالو فشارونو باوجود لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. افغان نجونې وایي خپلې راتلونکي ته سختې اندېښمنې دي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعه بلخي د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو راهیسې په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع شي. که زموږ مکتبونه شروع شي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړه کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه شي د نجونو هیله به له خاورو سره خاورې شي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 20 د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې برخلیک پرې خو دي. د بغلان د جنو د لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکي فرزانه عمر خیل ازادي راډیو ته ویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. موږ نه هیله کولو او اوس داسې په چورته فکر کې هستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونی فشارونو سره بیره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړي چې ویلې د طرز العمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولې هیلې پسرلي ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویل یې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیست. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په کراری بنے د اتوار په ورځ د مازیګر په درې نیمه او د سه شنبه په ورځ یې د ګرمۍ په یو نیمه بجه اوریدای شي.
مشال لیډو د اردن کو د خوست ستون کې د روزې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د بیول لړې دو شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې مسولې ادارې د توکو د نرخونه کنټرول کړي. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزور دی خو د توکو بیې په ځانګړي ډول پروژه کې په لوړې دودی د خوست چارواکي بیا له دکاندارانو او سوداګرو غواړي چې د روژې د میاشتې په خاطر د خوراکي توکو په بیو کې کمښت راولي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم خلک د روژې میاشتې په راتګ سره د خوراکي توکو او ترکاریو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي او سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. دوی وایي د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی خو د خوراکي توکو بیې د روژې په روانه میاشت کې د هرې ورځې په تېرېدو سره لوړېږي. د خوست مرکز اړوند د ورغه کلي اوسیدونکي اشرف مشال راډیو ته وویل
ولالو نرخونه ډېر جګ شوي دي، موږ اقتصاد ډېر کمزور دی، بکرې کور کې پروت یو، موږ خپل وړو آسه والا کلو، ریچ آسه والا کلو.
وحیدالله یو بل ځوان دی چې په خوست ښار کې لاسي ریړه چلوي. نوموړی وایي هر ورځ له 80 تر 100 افغانیو پورې کار او مزدوري کوي او په میاشت کې په خپله مزدوري یو بوجی وړه او ریجی نشی اخستلای. دی غوښتنه کوي چې مسؤولی ادارې د پخار کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول ته پاملرنه وکړي.
می حواله گئی دی وختي ګډې روسي کامل زی چلای په میاش کې نسنه کې یړ ترړه او خوسته شي د سامان د مسخ جک شي دی دا سر کې دی په گئی دی وختي روزي ورزه اتیا سل د بیو غټي میاش کې نسنه کې یړ ترړه او ورزه ترړه غوړی واسله دی.
د غلي او نور خوراکي توکو په خوا کې د ترکار یو اب سبزیو بای هم لوړی شوی دی. رومی بانجان چې له روژې مخکې یو کیلو په 30 افغانۍ ول اوس بیا 80 افغانۍ شوی. بینډۍ چې مخکې یو کیلو په 90 افغانۍ وو اوس بیا 150 افغانۍ ته لوړه شوی. د وچو پیازو من چې مخکې 30 افغانۍ پورې وو اوس بیا 200 افغانۍ ته لوړه شوی ده. د خوست خر سوداګر او دکانداران وایي د توکو بای دوی نه دی لوړی کړي، بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې چې دوی ورڅخه توکي راوړي د خوراکي شیانو بای لوړی شوی دی. د خوست خر دکاندار لامیر وای
بدایوا او تاکه بینه نه دته وخه نه چې د اوکرين تاثیر چې پوي چو تاجکستان او پاکستان یې دغه نه اله چې دوی چو نو 200 په نور جګ شي دي. مخکې بغلان کو په 255 پرون مچاته زنګ ولا په 200 اتیار په یو باندې.
بلوري ته د خوست چارواکي له دکاندارانو او سوداګرو غوښتنه کوي چې د روژې د میاشتې په خاطر د خوراکي توکو په بیو کې کمښت راولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د مو د ټولو تجارانو نه دکاندارانو نه د دې نه مې هم دا خواهش ده چې دوی په خپلو نرخونو کې کمښت راولي او د اخیستونکو نه مې هم دا خواهش ده چې د ضرورت نه اضافه شای باید ونخلي او که چیرته د ضرورت نه اضافه شای ونخلي دا به دولته اسراف نه خلوص وي او نه ته به د دکاندار هم اضافه شای نه خرج.
د خوست اوسیدونکو داسې مهال په روانه روژه کې د خوراکي توکو او ترکاریو د بیو له لوړېدو شکایت کوي چې د ټول هیواد په کچه په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی، د خلکو لپاره کاري فرصتونه کم شوي او بیکاری ډیره شوې ده.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونو لنډیز به تا وایم. امریکا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان غو تور رد کړی دی چې وایي واشنگتن یې د حکومت ختمولو سازش کړی دی. بل خبردار چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د هیواد په آئینی سیاسي صورتحال از خود نوټس کیس اوریدنه دا مهال روانه ده. او دریم غیدا چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ وایي افغانان لیواله دي چې زر تر زره خپل انجنونه په خونځو یا سکولونو کې وویني. اوس په راشو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجلې ته چې نجیب عامر یې جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنه. داونه په خبرونه کې پیښور کې د رحمان بابا د کلیزه ورس پاړه د لیکوال او شاعر فضل مومن سره مرکه اوریدل شي.
موږ به ورځ باندې قران ختم وشو په دویمه ورځ باندې سیمینار وشو په دې سوپیرن سنس کالج کې په اخیری دویمه ورځ باندې چې نو دا مشاعره و
درنګ باور چې په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره تر سره شوې ده. سندرغاړي راشد خان سره مرکه هم د تلرو هغه بدرته وای چې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز په افغاني هنرمندانو ساغه سپری بسل ده.
اوس بیا د بد مرغه حالات د سیرال تل ته موسیقي بندیز دلته داخل زموږ د استادان ملګری رالل نو موږ خو ورته یو طرف ته خوشاله یو خو بل طرف ته هغه دغه وانی خپې چلته موسیقي هغه وانی بندیز لګی.
د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په پېښور کې د رحمان بابا ادبي جرګې کلیزه میله او عرس په پام کې نیول او چې پکې ګڼو خلکو برخه واخیسته. په دې درې ورځنۍ میله کې د رحمان بابا پر ژوند او کار پوهانو خبرې وکړې او د هغه مینهوالو په کلیزه عرس او مشاعره کې ګډون وکړ. موږ د رحمان بابا د کلیزه عرس ته یو مشر او لیکوال او شاعر فضل مومن سره د مشال ډیوی مجلې لپاره خبرې کړې دي.
بالکل لکه څنګه تاسو چې وینئ دا چې په 2019 کې کوم هغه شوی و د رحمان بابا هغه نه پس بیا په 2000 کې او په 2021 کې بیا دا دغه ونه شو د رحمان بابا دا سیمینار یا مشاعره دا دغه کومه لویا وبا چې راغلی وه کورونا نو په وجه سره دا لکه چې په 2019 کې شوی و نو دا اوس په 2022 کې بیا دوی دغه دغه وکړو د ولې چې هغه وبا هم بس اوس هغه سینه ختمه ده.
جی جی
نو دا په دریو ورځ دا لکه مخکې هم دغسې کېده دریو ورځې دا پروګرام و لومړۍ ورځې باندې دغه د قرآن ختم وشو د هغې د رحمان بابا دپاره او بیا په دویمه ورځ باندې سیمینار وشو په دې سوپیرن سینس کالج کې او رحمان بابا حال دی خو هغې کې نو په هغې کې یو سیمینار وشو د یار محمد مغموم صاحب په صدارت کې و او په هغې کې بیا هغې ایوارډونه هم ایښي وو د نثر دپاره نظم دپاره کتابونو دپاره نو مختلفو دغه ته کتابونو ته هغې رحمان بابا ایوارډ دا ورته ورکو. بیا په اخیری دریمه ورځ باندې چې وو نو په 8 مارچ باندې بیا دا مشاعره وه چې په 2 نشستو کې وه دړومبې نشست چې کومه دغه وهغې صدارت انور بیګو خیل صاحب کړی وو او بیا د دویم نشست چې کوم وو نو هغه د مونځ او د روټۍ د دمې نه پس بیا دویم نشست شروع شو نو هغه ډاکټر انیف خلیل صاحب د هغې صدارت خو بیا د هغه څه کارونه پېښ شو ضروري نو هغه لاړو بیا د هغه په ځای باندې هغه صدارت چې کوم دی هغه هغه مال راکړو بیا دغه صدارت ما وکړو. نو دغه درې ورځې سیمینار د رحمان بابا درې ورځې دغه لکه یو ورځ سیمینار یو ورځ ختم یو ورځ مشاعره او ډېر ډېر ګن تعداد سره مشاعرې له خلق راغلي وو، سیمینار له خلق راغلي وو، ختم له خلق راغلي وو، نو ډېر ښه منظم طریقې سره دغه پروګرامونه وشوه.
فضل مومن صاحب، په پښتونخوا کې خو مشاعرې په نورو سیمو کې هم ترسره کېږي، ادبي جرګې په لسګونو دي خدای دې لري، خو د رحمان بابا د ادبي جرګې او د کلیزه عرس اهمیت د نورو نه څه کې ډېر زیات اهمیت لري؟ په دې کې د نورو جرګو نه علاوه څه وي دغه عرس او دغه میله چې وي د دې حال کې زموږ اورېدونکو ته، هغه اورېدونکو ته چې کېدای شي کله په ژوند کې دغه میلې ته نه ورغلي، دغه عرس ته نه ورغلي، لږ حال کا ورکړئ، څه توپیر لري جی؟
دا خو بس لکه یو بالکل د میلې یو دغه منظر، او خلک راځي رحمان بابا ته دواګانې هم کوي او دغه تګرزی، او څوک تصویران علی سلفین اخلی، څوک راځي مشاعره کې ګډون کوي، دغلته د کتابونو سټال لګېدلی، که څوک کتابونه اخلي یا ګوري. نو رحمان بابا جرګه چې کوم رحمان بابا پښتو ادبي جرګه، هغوی د سوري لاندې دا کوم پروګرامونه چې دي هغوی منعقد کړي وو، که دغه سیمینار هم هغې کړی وو، که دا لغم وه د مشاعره وه، نو یقینا چې د خلکو دپاره خو یوه میله یې تاسو پخپله هم دلته پېښور کې وخت تېر کړی دی، او دې نو بس دا خو د لری لری زینو نه دغه میلې له خلک راځي، دغه میله کې ګډون کوي، هغې ورته د چای روټو هم بندوبست کړي، روټه هم ورکړي. او یقینا چې دغه میله چې کومه وي نو ډېره د خوند میله، ځینې خلک هسې وایي یار راځه یو بل سره به ملاقاتونه وکړو، دغه پوه شي ولې چې د لرې ډېر شاعران ادیبان هغې له راغلي، نو په خپلو ملاقاتونه مو کې ګپ شپ مو لګي او هغه میله کې ګډون مو کې.
فضل مومن صاحب، په دې مشاعره کې چې کوم شعرونه واورول شي یا د رحمان بابا کانفرنس شي، په دې کې چې کوم پوهان خپلې مقالې واوري، دا بیا چرته په کتابي بڼه چاپیږي؟ د دې تاریخ کې خوندي کولو لپاره هم څه کارونه کېږي؟
او سکل خو چې کوم دی هغه وکنو که مقالې کمې اورول شوې، نو هغه هم دی ځان سره دغه کړي دي، ساتلي دي او د ملګرو نه راخیستي دي، او که بیا مشاعره و نو هغه هم چې چا به خپل کلام واورولو، نو هغه کلام به بیا هغوی نه هغوی سارولو، د دې دپاره چې دې ته بي دي کتابي شکل ورکي او دوی نه یو کتاب جوړ کړي. عموماً مخکم دی دا سکړی دی، دا د غیره خلکو نه راخستی دی، دا دا شعرونه راخستی دی، او دغه دا خو بیا داسې کتابی بڼه یا داسې نه یې ورکړی شوي، سږ کال بیا هغه څه وشوه راخستی دی، په طرحه باندې هم هغوی چې کومه طرحه ایښې وه په هغې باندې هم ځینو خلکو شاعري کړې وه، آزاده شاعري هم پکې ډېره وه، نظمونه هم پکې ډېر وو، نو شاعري خو ډېره هغې ځان سره خوندي کړې ده، جمع کړې ده.
ستاسو مشوره به فضل مومن صاحب د رحمان ادبي جرګې ته او د خیبر پښتونخوا حکومت ته او لیکوالو شاعرانو ته څه وي چې څنګه کېدای شي د رحمان بابا ادبي دا میله چې وي کال په کال په پسرلي کې لمانځل کېږي لا نوره ښه کړل شي، د دې لپاره به دغو ټولو ته ستاسو مشوره صحیح مومن صاحب؟
یاره ما خو دا مشوره ده چې کم از کم دې سره په حکومتي دغه باندې چې کوم دی دغه وشي، د مدد وشي، ولې چې دا اوس اپنی مدد آپ دا څه چې دلته دا دومره لویه میله لګېدلې وه، نو په دې کې دې سره د حکومت د طرفه هیڅ داسې تعاون نه و. بیا نو موږ خو دغه غواړو چې دې سره کم از کم د دې سیمینار دپاره یا د دې کتابونو چاپ کولو دپاره یا نور د دې دغه خسته کولو دپاره حکومت دې سره لږ دغه وکړي. ما خو دا ظلم دې ته یو ما په زه چې کله روغوښتی شوم، نو ما ورته یو قرارداد وړاندې کړو چې یاره دا کوم مخامخ بهر چې هزار خانه چوک دی، نو دا د رحمان بابا په نوم باندې شي دا چوک، او دغلته دی یو بورډ لګولی شي، او د رحمان بابا د مزار ته دی نشانونه ورکړی شي، ولې چې په دغه رنګ روډ باندې دنیا خلک تیریږي را تیریږي، چاته دا پته نشته دی چې دومره دننه دومره لویه هستی پرته ده. د دغه علاقې خلکو ته خو پته ده، خو که د بهر څوک په دغه لار تیریږي نو هغې ته دا علم نشته. نو ما چې دغلته بورډونه لګوي، بل دوی په خپل هم قراردادونه د رحمان ادبي جرګې هم قراردادونه وړاندې کړ، په هغې کې یو دا قرارداد و چې دې مزار ته شارټ لنډ داسې یو روډ دی چې هغه مخکې منظور شوی، زما تر خیاله چې د ایم پی حکومت هغه وخت کې دا روډ منظور شوی و خو تر اوسه پورې جوړ نه شو. دوی بیا دا ځل هغه په خپل هغې کې قرارداد کې دغه ایښی و بل د لیبرری کې د فرنیچرو یا د کورسو د ټیبلو دغه کمی دی د هغې دپاره هغوی قرارداد وړاندې کړو چې یاره حکومت مونږ سره په دې کې دغه وکړي مرسته وکړي. داسې دغه دوه درې څه قراردادونه د حکومت نه پکې غوښتنې وې خو بد قسمت نه که مونږ وګورو د دغه علاقې ایم پی اے ګان دي د دغه د عبدالرحمن بابا سره جو خوا تر خوا اوسېږي خو هغې هېڅ داسې نه خو د روډ بندوبست کوي نه خو د دغه لیبرری دپاره هغه فرنیچر یا دغه کوي او حکومت بیخی بس پدې شي کې زخم دی هغه ځان یو طرف ته کړی دی او دا رحمان بابا مکمل چې کوم دی دغه رحمان ادبی جرګې ته پریښی دی. نو رحمان ادبی جرګه لګی ده په خپل دغه باندې چې څه تروسه کېږي نو هغې کوي او زمونږ خو بس دغه د حکومت نه دغه غوښتنه ده چې کم از کم رحمان ادبی جرګې سره مدد وکړي هیلپ وکړي او دا کتابونه دې چاپ کړي یا دې دغه روډ ورته جوړ کړي یا چې هغې کمې غوښتنې نو هغه دې پوره کړي.
دا لیکوال او شاعر فضل مومن چې د رحمان بابا د سګنی عرس پاړه یې تاسو ته معلومات ورکول. سخ کال په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره هم په تیرو ورځو کې ترسره شوه. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې سخ کال یې د نارنج ګل دودیزې مشاعرې او میلې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و او زیاتوي چې پر مشاعرې سربیره په دغه میله کې ورزشي لوبې سټیج ډرامې او وطني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شول. مسؤلینو له شاعرانو غوښتي ول چې خپل شعرونه د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیریت ته وسپاري خو شاعران بیا له مسؤلینو غواړي چې دوی دې پریښودل شي چې خپل آواز په ډاډه زړه خلکو ته ورسوي. نو تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
سولی دا ترانه په جلال آباد کې له شیرزو لوبغالی اورېدل کېږي چېرته چې د مارچ په دیرشمه نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنج ګل ته غزل وایو چې څو بیتونه یې صدا رنګ و.
د نارنج د ګل میله ده د بارودو میرمن مړه ده د اسکر که د طالب ده هر مور له خندا شنه ده او یو له بل سره جوړه ده که مکتب که مدرسه ده شکر خدایا شکر خدایا ازادی مو میلمنه ده.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلپاتې سولې لپاره دعا وکړه.
لکه د پیاز په معمولی ګډون شوده ورانېږي داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زه به تا غزل لیکلی نه شم افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي. مفتون د واورې په سر ولیکه چې زر وران شي سوله په کاڼي باندې ولیکه چې نه ورانېږي.
سمی والا سمون بیا په خپل غزل کې دې ته خوشاله و چې بدرنګۍ او ښکلا ته خپل ځای پریښی دی.
د ژړا او کډې لاړې د مسکا او کډې راغلې او بدرنګۍ ټولې یوړې د ښکلا او کډې راغلې او تورې شپې وې خدای سحر که د رڼا او کډې راغلې ټول ښارونه یې رنګین کړل له صحرا او کډې راغلې. نور سمون 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 دی د وفا او کډې راغلې.
د مشاعرې په پای کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې مشاعرې په بریالیتوب سره ترسره کړه. نوموړي وویل
دا نن چې په ننګرهار ولایت کې کومه مشاعره ترسره شوه دا ځانته مشاعره نه وه، دا یو میله هم دلته ترسره شوه چې په لسګونو ورځې موږ دغه ته تابع نیولې وه او د لرې لرې ولایتونو نه د کوزې پښتونخوا نه خلک موږ دې ته دعوت کړي چې په دې کې موږ داخلي تولیدات خلکو ته وړاندې کړل. د ورزشي اولمپیک نندارتون هم خلکو ته وړاندې کو همدارس شاعران نغوي سنسورتیا پینو په دې ننګرهار همیشه بهر کې راغلو مینمنو ته د خپل شعرونه وړاندې کړل ترسو د زړه تنا کې د ولس سره شریک کی او نو الحمدلله ډیر ښه توفیرونه تیر پسیل دا هغه حقایق چې چانو شوی ویل نن په دې منبر خلکو ته وړاندې شول.
د ذکر ورد چې لوګ دو کډونو رئیس په ننګرهار کې هر کال د سپرلی په موسم کې د نارنج ګل میله او مشاعره جوړیږي چې پر شاعرانو سربیره پکې په سلګونه تنه مینوال هم ګډون کوي.
په افغانستان کې پر موسیقي او هنري فعالیتونو د بندیز لکبل غنډ شمیر افغان هنرمندان اړ شوي چې له وطنه کډه وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د وی ټولنې مشر راشد خان وایي د پیښور خورا د تیر په سیر یو وار بیا هم افغان هنرمندانو ته خرغلاس وایي، خو طالبانو لنه دي په کار چې پر هنر بندیز ولګوي. د نوموړي سره د مشال اړیو خبریال شاهنواز ترکزي خبرې کړې.
موسیقاران چې کوم د مخکنه یو والی او د دې او چې کله د مخکم زمونږه دغه موسیقاران د افغانستان دل تراغلو نو دغه سره ولی مینا زمونږه یو والی اوس بیا د بد مرغه هغه حالات دا سیرال ته چلته موسیقي د بندیز دلته داخل زموږ د استادان ملګری رالل نو موږ خو ورته یو طرف ته خوشاله یو بل طرف ته غي پاغه دغه باندې خپي چلته موسیقي غي باندې بندیز لګید کار څنګه به خپل کور وی او دام دغه کور دی دغه څه بل خبر نشته خو دغه پاغه دا خپي یو ته خوشاله یو بل طرف ته خپم یو پدې خپي چې دغه موسیقي باندې ډیر بندیز ډیر توانونه خلکو کړل بل طرف دا خوشالي چې دغه رونه موږ ډیر وخت مخکې کتلی ډیر بشل کال ډیر شکل پینش کال او شو چې لیدل موږ کتلی اوس بیا موږ یو ځای ناسو نو دا خو موږ یو ځای ټول ځل تناسي تاسو کتل چې دا اجتماعي سندرې موږ ویلې نو دا د یو والی او دنیا ته د پیس او د امن موږ پیغام ورکړي فنکار او دا د امن دی فنکار چې دنو په फायदा د معاش چې دی دا د फायदा چې د امن سره د مين سره ده او درولای سره ده.
خو بس ډیره وړه پښتنه پیغام به څور کول غواړي ټول پښتنو ته فنکار سره غوغي به هم مين کوي په خپل ډول باندې خو چې کله په مشکل کې فنکار چې دا سره بیا څنګه مين او کې आवाज دان چې هغه غني وا وا یا سټایل شي کدا سی خپل ډول مغه مين کولای شي.
زه دا به ما چې ټول پښتنو ته چې څنګه په دینورو په دنړای په نورو هیوادونو کې د فنکار ته خلک ډیر غټ اهمیت ورکړي ډیر مين ورکړي دلته موږ ته خلک ډیر اهمیت ورکړي ډیر مين راکړي خاص طور حکومتي دغه کې سپورټ هغه څه نه دی چې څنګه پکار دی بلکې اوس موږ سره سپورټ شروع شوی لکه دا پروګرام د دې یو مخامخ یو کړای دی چې ښکاری تاسو اوس شروع شوی دی او موږ دغه سپورټ دی غواړو د فنکار د یو دغه نه اس نه غواړي صرف مینا غواړي د پښتون خپل د اوریدونکو نه د مینوال نه صرف مینا غواړي چې هغه تاسو مینا او کې او داد ورکه شفقت وسرو کې هغه صرف خوشحالي په دغه کې عزت کې دا نور دغه اس دغه نشته خو زم چې خپل فنکار دن کوي تاسو فنکار دن کوي زمګه دا کلچر زمګه دا ملک دا ټولنه دار سره بدرانوي په نور ملک.
د راشد خان مرکم مو اوریده. له نورو مطالبه وړاندې د راشد خان په آواز یو سندره ته وړاندې کوم.
الله توبه ماتشوا خوند خدایا توبه ماتشوا هی هی توبه ماتشوا خوند خدایا توبه ماتشوا خوند خدایا توبه ماتشوا پشان غړی دا توبه ماتشوا خوند خدایا توبه ماتشوا ستاد ګلاس پشان غړی دا توبه ماتشوا خوند خدایا توبه
پاتشوا زما شړای دستا با څنګه کابل شینا تو پاتشوا خوند خدایا تو پاتشوا های های هو هو تو پاتشوا خوند خدایا تو پاتشوا خاوند خدایا تو بما تشوا هي سما جانان په باغ تیریږي تو بما تشوا خاوند خدایا تو بما تشوا ګلان شرمېږي مخ په پړو پټا وینا تو بما تشوا خاوند خدایا تو بما تشوا هي هي
راشد خان په آواز مو سندر اوریده. اوس درته یو بله مرکه لرو. مهران خان په پېښور کې میشت یو پښتون ځوان دی چې د هنرمندانو، شاعرانو کارونه په ټولنیزو رسنیو خلکو ته په ډیجیټل بڼه وړاندې کوي. هغه د کمپیوټر ساینس په څانګه کې زده کړې کړې دي. موږ له نوموړي سره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. هغه وایي:
خوشاله اوسئ نجیب بھائی، قدرمن شه، الله عزت وکا، تاسو د ټیم راکولو ډیره مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه چې موږ له وخت راکوئ. مهران، تر اوسه دې د کومو شاعرانو سره یا هنرمندانو سره کار کړی؟
یاره، زما خو دا اوسنی ینګسټر چې کوم دی، طارق مشال صاحب شو، زما چې کوم دی شو پایان صاحب شو، او په تیرو کې چې کوم دی نو غنی بابا شو، صاحب شاه صابر صاحب شو، او درحمان بابا کلامون لمون لکه ډیر ترجیح ورکړی ده.
تاسو کار لگ نور وضاحت وکړئ اوریدونکو ته، ووایئ چې تاسو دا شاعري چې ده د خو شاعرانو شاعري دا راخلی او دې سره څنګه نور کار کوئ؟
د دې چې کوم دا شاعري دا خو یو ایډیټنګ چې کوم دا دغه وی کنه سوشل میډیا باندې چې کوم ایډیټنګ کیږي، لکه په موبایل کې کیږي او په سیستم باندې کیږي. نو خو پہلا کوېشن زموږ تاسو جواب درکوم چې پہلا موږ دا کتاب نه رالو، نن سبا به شاعران دي کنه، خلک شعر لیکي، نو څه دا شاعر نومې، نو دا شاعر چې به غیب نو دام ډیر غټ نقصان دی.
بالکل،
اول کتاب ګورو، کتابونه دي، غنی بابا لټون شو یا نوٹ چې کوم پنجه چغار شو کنه، اون کتابونه ګورو، د کتاب نه چې کوم دې مونږ شعر رالو، یو لیریکس کی چې کوم خو نو په پښتو غ کوم کلچر چې کوم شاعران چې کوم دې مونږ ایکسپلور کوو، او دا بیا په سوشل میډیا باندې نشر کوو. آج په سوشل میډیا باندې مختلف ګروپونه وی د پښتو، اوس د دلیجن غنی خان یو ګروپ ته په فیسبوک کې ډیر ښه ګروپ ته، نو غنی بابا چې کوم کریکټ چې کوم شعرونه وی کنه، نو هغه پای کې زیات تر خلک غلط شعرونه شعر کینو، هغه کې هغه وته کریکشن کې چې بای دا غنی بابا نه دی، دا بل شعر دی، خلکو زره غنی لیکل دی.
مهران الدین، دا کار ته لسه ګټه رسې؟
یاره، دا خو زبرتویم چې زه دې ته خوشاله کما، لکه دې کې د پیسو او داسې څه دغه پکې نشته، خو به دې شي ته زه خوشاله کم چې زه د خپل دغه چې کم دی پښتو ادب یو خدمت وکم، لکه یو پارت ټایم جاب ته زما ده، او دې کې ما ته ډیر سکون ملاویږي، زه به ته ډیر خوشاله کم.
صحیح. او تاسو اصلي زده کړې تاسو ګریجویشن په
کمپیوټر ساينس کې کړې؟
هغه کې کمپیوټر ساينس تاسو لسته دی، نو کمپیوټر ساينس خو د دې هر څه سره یو لینک خو لري کنه،
ریلیټډ دی؟ او جی بالکل بالکل،
نو دا کارونه به ممکن نه و؟
دا بالکل ممکن نه، خدا خو یو زبرتویم چې یو سکل دی، نو ماته مرګریم وای چې په فایننس دی او پایور دی او په فریلانسینګ چې څومره د غم دی کنه، په دې باندې ماته تاسو د خپل کار شروع کې، لکه چې کوم دا ډیجیټل دا ګرافیک ډیزاینینګ شو وغیرہ شو کنه.
صحیح.
نو هغه ماته چې تاسو هغه تم ورته تاسو به ډیره فائدہ ملو شین، دا لن کې یو سکل دی.
بالکل، دا سکل دی. او په خو غو به مشاعر ساده ساده کړي، نن سبا خو خلک عادت شوی دي، نو خپل شعر
وړاندې کړي نو په ډېره ښه بڼه په ډیجیټل بڼه باندې به په سوشل میډیا کې وړاندې کړي نو الله یې بیا خلک ګوري او لایک کوي همداسې ده؟
بالکل جی بالکل. نن سبا چې کوم هغه شاعران لاندې پاتې شوي دي الله دې ټول عزت ورکړي نو هغې د نن سبا نامور سنګران له چې کوم دي پیسې ورکوي هغوی چې زمونږ دا شعر دی دغه ته خلکو ته نشر کړي کنه چې خلک ما وپېژني چې او دا شاعر هم په پښتو ژبه کې شته.
صحیح. او تاسو وی چې د شوق لمخې دغه کوي د کارونه کوي او دغه خدمتونه دي تاسو بیا هم تاسو ته د خپل کار څوک معاوضه درکوي ځینې خلک داسې وي ستاسو قدردانۍ کېږي؟
ډېر ډېر دی جی ډېر. پہلا به چې کوم زما چې بب کوم پیج کې دغه کوم نو د یورپ سایډ نه امریکا انګلینډ سایډ نه به ډېر مسافر مرګري وو الان کې ډېر افرونه به مراته کوله چا به راته وی چې فون در ته کوم استاد او دا غټ فین مې پلانې ما کنه نو موته ته چې انسان مې دا مینه زما د پاره هر شی دی او دلتم چې کوم دین او ډېر سنگران مونږ له داد راکی او دا غي چې کوم هغه سونګ وی هغه خو دغه سره چلیږي کنه الیریکس چې کوم بیا مونږ ویو سری ویډیو ایډیټینګ هم کوو دا هغه چې خو شریږي هغه سنگر بیا زموږ سره ملاوي دلم غواړي زموږ سره ملاو شي ډېر دا د مننه مو کی.
او زه چې په دې ریډیو کې مرکه وکم دا د مشال نم خبرېږي زموږ ویب سایټ نه او زه فیسبوک ته لارې نم خو ځینې ملګري هم دغه آډیو مرکه زما پروګرام چې وی چې ما چا سره کړی نو غیر واخلي دغه تاسو چې وی دغه سي زما په پروګرام په ریډیو نشر شوی نو دی د سوشل میډیا باندې د خبرېدو لپاره بس یو ویډیو شکل ته جوړ کی زما تصویر یې خې دا وی تصویر به لیکل چې د مشال ریډیو سره زما مرکه قربان جی بامیر او بل مفلانې کنه نو
بالکل جی بالکل
کارونه چې دی دام دی دغه نه کیدې شي ډیجیټل
بالکل
سوپویږي لکه تاسو څه کوي؟
جی جی بالکل ہم داس کیږي اعلان کې چې لکه سمونګ او استاد چکم مرکه دا په ریډیو باندې نشر کیږي د دې چکم ریکارډینګ اډیو وی یاز د فیسبوک نه واخله مګه ډاونلوډ کما او هغه چې بیا چې کوم مختلف ایپس دي کاین ماستر دي ان شارټ دي دا غي په ذریعہ باندې بیا دی بیا انسان په خپل خواريو کې خپل مهنت پیو کې هغه مرکه یو ویډیو شکل ولا ورکی نو هغه بیا ډیر خلک کتی شي.
صحیح. او مهران الدین نن سبا خو دا ټیک ټاک زمانہ ده ما لیدلی اکثره ځوانان چې وی شیرونو سره یا د سندرو سره اکټینګ کوي نو په دې باره کې کوم تاسو وایي؟
یا دا دغه سپیکټاک دوه قسمه دي بیګام کتلو نو چې کوم درمان سه بوغړی رخه پوئټری ورکړ پښتو پوئټری ورډر خلک خوخیم او س بل خزم دي چې کوم پیغه مختلف سندری وینو دا اکټینګ هو صحیح ده شعرې ته کې هر څه دغه اکټینګ هغه پاغزه باندې زئیږي خو وسره چې کوم دا ډانس او دا لګ نیگیټیو افیکټ دا کوي نه الان کې کوم زموږ د پښتو چې کوم نوم دی نن سبا چې کوم هغه شعرونه وی یا دغه وی نو خلک د ټیک ټاک په ترو باندې ډیر ګوري او اوري دی شي کنه.
صحیح. مهران الدین استاد خوخي شاعران سوته
زما په موجوده وخت کې خو طارق مشال سره مې په ژوندینه باندې الله دې ول عمر ورکړي هغه مې ډیر خوخته شوې پایان مې خوخته او چې کوم وفات شوی دی نو صاحب شاه صابر صاحب دی او غنی بابا مې ډیر خوخته.
صحیح. کله کله د خپلم داسې زړه کې راغلی چې زه شعر ولیکم یا سندره وایم
یاره سوجونه خورا د ډیر راضی خو بس الله دې کوي چې مونږ هم سره مقرراته ملو شي چې مونږ هم سره د خپل پښتنو ته وړاندې کو ورته دغه کو کنه علیکم
ارمان دې سره د ژوند
خو مې اخسو یې ارمانونه خو سیم نه پوره کیږي او بل ژوند مې غټ ارمان نه ده چې مور او پلار د ژوندې کنه او زه ټولو ته وایم چې څومره ورېدونکي دي هغې ته یم چې خپل د مور او پلار د قدر وکړي دا د ژوند هر رنګه قیمتي اساسي دي او د چا چې مور او پلار نه وي نو مشر رور به وي هغه هم د پلار په ځای وي د هغه د قدر وکړي بهر چې کوم مشران وي د هغې د قدر کوي په د ژوند چې کوم دی کنه په مینه باندې تیریږي.
بالکل. مینا پکار در ځان سره د نورو سره
بالکل
ځوانانو ته پیغام لري ته خپل ځواني 22 کلنې ګریجویشن د کړې ته او سملن د ژوند په ډګر کې کار کې نو ځوانانو ته څه پیغام لري خاص کر هغه ځوانانو ته چې د ادب او هنر سره مینا لري؟
زه خو ټولو چې کوم څومره د ما پښتون ځوانان دي ټول ته يم چې لګین له پکاره چې مونږ د پښتو کلچر چې کوم دی دا ښه ایکسپلور کوو واقعي ده چې مونږ لکه انګریزي او اریو شی خپل کړی دی او زمونږ چې کوم دا پښتو ثقافت دی زمونږ چې کوم کلچر دی او دل مونږ لکه دا ایکسپلور کوو دل لکه توجه ورکړو ان شاء الله په دنیا باندې زمونږ د پښتنو خپل یو نوم یو خپل یو راج به.
دا و مهران خان چې د پښتنو شاعرانو هنري فعالیتونه په ډیجیټل بڼه مینوالو ته وړاندې کوي. له همدې سره د مشال لړوي مجلې دا غنا پاتې رسیږي. اوس خپل قربان نجیب امه ته اجازه ورکړي. خدای پامان.